بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د یوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکی سورې نهم لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عن لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای په نامه. کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو نو هغه نا امید او ناشکر شي او کنعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاور وي ویاړي خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینې ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
د لوی او بخښونکي خدای په سپېڅلي نامه د تهران راډیو قدرمنو اورېدونکو سلامونه، وخت مو په خیر. نن د جمعې ورځ 1443 لمریز کال د کب د میاشتې 12مه د 1446 هجري قمري کال د روژې د مبارکې میاشتې 6مه او د 2015 زیږدیز کال د مارچ د میاشتې 8مه نېټه ده. زمان الله زمانې د خپلو ګرانو همکارانو په ملتیا ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یم. څو د نن ورځې یو ساعته مازیګرنۍ خپرونه تاسو وړاندې کړم. په پیل کې به له معمول سره سم د ایران افغانستان سیمې او نړۍ مهم او تازه خبرونه واورئ. بیا به د جده ناسته د قاهرې د غونډې بشپړوونکې تر عنوان لاندې یوه سیاسي تبصره تاسو ته وړاندې شي. وروسته به هم د قرآن پلوشې پروګرام تاسو ته خپور شي او په پای کې به هم ستاسو په لیکونو، ښکلو غږیزو پیغامونو، شعرونو، مطالبو او حدیثونو باندې مشتمله د هر کل راشه پروګرام تاسو ته خپور شي، چې له دې سره به زموږ د نن ورځې یو ساعته مازدیګرنۍ خپرونه هم پای ته ورسیږي. دوستانو، دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ، او تاسو هم زموږ غږ له تهران راډیو څخه اورئ. هیله ده چې د خپرونې تر وروستیو شیبو زموږ ملتیا وکړئ او زموږ خبرونه هم په سایټ کې وڅارئ، چې بېلابېل مطلبونه نور هم د خبرونو تر څنګ لیدلی او لوستلی شئ. اوس په تهران کې د مازدیګر 4 بجې دی. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکی. د ایران د اټومي پروګرام د پام وړ پرمختګ باندې د ګروسی اعتراف. په افغانستان کې په راډیو باندې د فراه ولایت د ملي ټلویزیون بدلیدل. په پاکستان کې د داعش د پټنځایونو د شتون ادعاو ردیدل. او د صهیونیستي پوځیانو له لوري د لویدیځې غاړې یو جومات ته اور اچول. اوس هم بشپړ خبرونه. د تهران د جمعې لمانځه موقت امام په دې خبرې سره چې له امریکا سره خبرې اترې د ذلت او تحقیر په معنا دی وویل، د ایران خلک عاشورایی دي او ذلت نشي منلی. آیت الله سید احمد خاتمی د نن ورځې د جمعې لمانځه په خطبو کې وویل، ټول نړۍ د اوکراین ولسمشر ته د ترامپ سپکاوی ولید. ټول هغه کسان چې د امریکا غلامان دي باید پوه شي چې دغه چلند به هغوی ته هم ورسیږي. دا د استکبار روحیه ده. د تهران د جمعې لمانځه خطیب څرګنده کړه، هر څومره چې معظم رهبر ویل له امریکا سره خبرې اترې هیڅ شرافتمندانه او عقلانه نه دي، خو ځینو کسانو ته یې زور ورکولو چې باور وکړي. مګر کله چې دغه تعامل ولید نو اعتراف یې وکړ چې له امریکا سره خبرې اترې د ایران د ملت په شان کې نه دي، بلکې له امریکا سره خبرې اترې د ذلت، تحقیر او اصالت له لاسه ورکولو په معنا دی. د تهران د جمعې لمانځه خطیب همدارنګه وویل، حاکان فیدان ویلي ایران باید په سیمه کې له خپل سیاست لاس واخلي او یو ډول سپکاوی یې هم کړی دی. لومړی دا چې زموږ سیاست د ښه ګاونډیتوب سیاست دی او له ګاونډیانو سره د جنګ نیت نه لرو، او دا د ایران د اساسي قانون متن دی، خو دغه څرګندونې د ښه ګاونډیتوب ضد ګڼل کیږي. د اټومي انرژۍ ادارې عمومي مشر ویلي چې د ایران اټومي پروګرام له 2013 کال راهیسې د پام وړ پرمختګ کړی دی. د نړیوالې اټومي انرژۍ د ادارې عمومي مدیر رافائل گروسی نن جمعه له بلومبرګ شبکې سره په مرکه کې وضاحت ورکړی چې ایران 15 نوي سانترفیجون لری چې له برجام څخه د ترامپ د پخوانی حکومت د وتلو راهیسې جوړ کړی دی. که روسیې دې په بیان سره چې پر ایران باندې د لویدیځ یو اړخیز بندیزونه کوم اثر نه لري وویل، دا په بشپړ توګه په ډاګه ده چې ایران زده کړی دي چې له بندیزونو څخه تیر شي. د دوی یعنی اټومي پروګرام په ځانګړې توګه له 2013 کال راهیسې په پام وړ توګه پرمختګ کړی دی. بلومبرګ د روسیې په حواله راپور ورکړی چې ایراني چارواکو هغه ته ډډ ورکړی دی چې خپل اټومي پروګرام د داخلي تولید په بیا فعالولو او د بدیلو عرضه کولو د زنځیرونو رامنځته کولو له لارې له بندیزونو څخه ساتلی دی. د تورخم لویه لاره نن د 14مې ورځې لپاره هم د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړل شوی. بل خوا سیمیز چارواکي بیا وایي چې د پاکستان لخوا د توغول شویو توغندیو د لګیدو له امله په سیمه کې 800 کورنۍ بې ځایه شوي دي. په تورخم کې د لارې د تړل کېدو وروسته درې ځله د افغان طالبانو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ نښتې شوي چې له امله یې دواړه لوري شاوخوا 15 تنو ته مرګ شوبله اوختی ده. په ننګرهار ولایت کې د طالبانو سیمیز چارواکي بیا وایي چې تورخم کې د پاکستان د بریدونو له امله شاوخوا 800 کورنۍ بې ځایه شوې او د دوی لخوا ورته د مرستې رسولو په موخه سروې پیل شوې ده. پرون د افغان طالبانو د کډوالو چارو وزیر هم د پاکستان له سفیر څخه د لارې خلاصون په موخه د جدي اقداماتو غوښتنه کړې وه. هغه ویلي وو دواړه لوري مسافر، ناروغان، مړی او د سوداګرو د مالونو لیږد له امله ستونزې تر بل هر وخت زیات شوې دي. د افغانستان خبریالانو مرکز ویلي چې په فراه کې د طالبانو امر بالمعروف او نهی عن المنکر بنسټ د فشارونو له امله د دغه ولایت ملي تلویزیون پر رادیو بدل شوی دی. د افغانستان خبریالانو مرکز پرون په یوه خبر پاڼه کې لیکلي چې په فراه ولایت کې د ژوندیو موجوداتو پر انځور خپرولو له بندیز وروسته په دغه ولایت کې د ملي تلویزیون خپرونې بندې او یا تلویزیون خپل ماهیت راډیو ته بدل کړی دی. د یوې سرچینې په وینا اوس په فراه ولایت کې ملي تلویزیون غیر فعال دی او هیڅ سیمه ییزه تصویري خپرونه نه لري او راپورونه وایي چې د دوی تلویزیون راپورونه په غږیزه بڼه خپریږي. خبریالانو مرکز زیاته کړې چې فراه هم ولایت دی چې په رسمي توګه د بندیز پر سیمه ییزو رسنیو پلی کیږي. نوموړي مرکز پر طالبانو غږ کړی چې د وینا پر ازادۍ، د خبریالانو پر بنسټیزو حقونو او رسنیو دا او نور ناقانونه محدودیتونه لرې کړي او د ټولیزو رسنیو د قانون له مخې اطلاعاتو ته د لاسرسي حق ته درناوی ورکړي. د طالبانو امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون لمخې په رسنیو کې د ژوندیو موجوداتو د عکسونو پر خپرولو بندیز په ځینو ولایتونو کې اجرایي شوی دی. نوموړي وزارت ټینګار کړی چې دا بندیز به ورو ورو په ټولو ولایتونو کې پلی شي. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت ویان په دغه هیواد کې د داعش پټنځایونو د شتون په تړاو د افغان طالبانو د ویان وروستۍ څرګندونې رد کړې دي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد تر دې وړاندې پاکستان کې پر کابل هوایي ډګر د برید پلانونکي د نیولو په غبرګون کې ویلي وو چې دغه چاره پاکستان کې د داعش د پټنځایونو ښودنه کوي. په داسې حال کې چې د کپ 14 د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ کانګرس ته په خپله لومړنۍ وینا کې ویلي وو چې امریکا د پاکستان په همکارۍ یو طرحګر نیولی چې د 2018 کال په اګست کې د کابل هوایي ډګر مخې ته مرګونې برید رهبري کړې ده. د طالبانو ویان د زبی الله مجاهد وروسته له یوې رسنۍ سره په ځانګړو خبرو کې ویلي وو چې داعش ډله د پاکستان د بلوچستان د مستونګ په سیمه کې د تربیې یو مرکز هم خلاص کړی چې له دې مرکز څخه تمویل کوي او د پاکستان نظامیانو تر حمایې لاندې دی. نوموړي زیاته کړې داسې معلومیږي چې دوی د داعش پدیده د خپلې وسیلې په ډول استفاده کوي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د مارچ په 15 په یو خبر پاڼه کې ټینګار کړی چې د سه شنبه په ورځ پاکستان د لومړي وزیر مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار او د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملي امنیت سلاکار مایک والټس ترمنځ ټلیفوني خبرې شوې دي. په دې خبرو کې د امریکا لخوا له افغانستان د پوځي تجهیزاتو د بیرته ترلاسه کولو موضوع یاده شوې او خبر پاڼه زیاتوي چې اسحاق ډار د ټرمپ د دې دریز هرکلی کړی چې غواړي خپلې پاتې وسلې له افغانستانه بیرته ترلاسه کړي. سپینې ماڼۍ تر اوسه په دې اړه رسمي غبرګون نه دی ښودلی، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې مایک والټس د پاکستان د ترهګرۍ ضد هڅې ستایلې دي. د امریکا او پاکستان لوړ پوړي چارواکي په داس حال کې له طالبانو د امریکایي تجهیزاتو د بیرته ترلاسه کولو په اړه خبرې کوي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ مخکې هم ټینګار کړی و چې دا وسلې باید بیرته ترلاسه کړي. او وروستی خبر هم دا چې اسرائیلي پوځیانو نن جمعه په لویدیځې غاړې کې د مسلمانانو عبادت ځایونو ته په غیر قانوني ننوتلو او سپکاوي سره په نابلس ښار کې یوه جومات ته اور اچولی. فلسطیني سیمه ییزو سرچینو راپور ورکړی چې د ساینوسټي رژیم لسکونه پوځیانو د روژې مبارکې میاشتې په لومړۍ جمعه د سهار له لمونځ وروسته په غیر قانوني ډول د لویدیځې غاړې یو شمیر جوماتونو ته داخل شول. د فلسطیني سیمه ییزو سرچینو د راپورونو له مخې د الساتون جومات، د اجعاد جومات، د اصلاحي جومات، د اتنیات جومات او د النسل جومات له هغو جوماتونو څخه دي چې ساینوسټي ځواکونه پکې داخل شوي دي. د خبرونو پای.
سیاسی تبصرہ.
دوستان تاسو را بولو د نن ورځې د سیاسي تبصرې برخې ته چې موضوع یې ده د جدې ناسته د قاهرې د غونډې بشپړونکې. د قاهرې په ښار کې د عربي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او مشرانو له بیړنۍ ناستې څخه وروسته د اسلامي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د جدې په ښار کې د فوق العاده ناستې جوړول دا ښیي چې د غزې او لویدیځې غاړې د خلکو له جبري کډه کولو سره د مقابلې لپاره د اسلامي نړۍ په کچه ډله ییزې همکارۍ ته اړتیا ده. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر د اسلامي همکارۍ سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په فوق العاده غونډه کې د ګډون لپاره د پنجشنبې په ماښام د یوې ډلې په مشرۍ د عربستان جدې ښار ته سفر وکړ او دا عربستان ته د سید عباس عراقچی دویم سفر دی. تیر د بهرنیو چارو وزیر تیر اکتوبر کې هم سیمې ته د خپلو سفرونو په ترڅ کې د غزې او لبنان په اړه له عربستاني چارواکو سره د خبرو اترو لپاره ریاض ته سفر وکړ او د دې هیواد د بهرنیو چارو له وزیر فیصل بن فرحان او له ولیعهد محمد بن سلمان سره یې ولیدل. د ایران اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر د جدې په ناسته کې د ګډون او وینا کولو سربیره د اسلامي همکاري سازمان له عمومي منشي حسین ابراهیم تها او د غړو هیوادونو له ځینو بهرنیو چارو وزیرانو سره به دوه اړخیزه لیدنه او خبرې اترې هم وکړي. د اسلامي همکاري سازمان د ناستې جوړېدل د اسلامي نړۍ د بسچ کولو لپاره دي څو په پریکنده ډول د فلسطینیانو د جبري کډه کولو په څیر له هر ډول توطیې سره مقابله وکړي چې دا موضوع نن سبا لویدیځ غاړې ته هم غځېدلې ده او ساینوسټي رژیم د لویدیځ غاړې د خلکو د جبري کډه کولو بهیر ته هم په خپل کاري پروګرام کې ځای ورکړی دی. سید عباس عراقچی له هغه وخت راهیسې چې د امریکا ولسمشر له خوا د غزې د خلکو د جبري کډه کولو ساینوسټي پلان راپورته شو، له دې طرحې سره د مقابلې لپاره د مسلمانانو هیوادونو ترمنځ د همغږۍ او یو غږ د رامنځته کولو په موخه پراخ فعالیتونه پیل کړل. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د یوې اونۍ په ترڅ کې د تونس، مصر، ترکیې، پاکستان، ګامبیا، مالیزیا، الجزایر او عربستان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره ټلیفوني خبرې اترې وکړې. د دې ټلیفوني خبرو اترو اصلي محور د غزې د خلکو له جبري کډه کولو سره د تهران ښکاره مخالفت او دې موضوع ته د رسیدنې په موخه د اسلامي همکاري سازمان د فوق العاده ناستې د جوړولو غوښتنه وه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر همدارنګه د ملګرو ملتونو له عمومي منشي سره په خپلو خبرو اترو کې د دې ناوړه پلان د شنډولو لپاره د اسلامي امت لخوا د یوه همغږي او یوه دریز د لرلو پر اړتیا ټینګار وکړ او وویل له غزې څخه د فلسطینیانو د جبري کډه کولو پلان نه یوازې یو لوی جنایت او له نسل وژنې سره مترادف دی، بلکې د سیمې او نړۍ د ثبات او امنیت لپاره خطرناکې پایلې هم لري او د اسلامي همکاري سازمان باید په ډيري چټکۍ سره د غړو ودونو د بهرني چارو وزیرانو په ګډون د فوق العاده ناستې په جوړولو سره د فلسطینیانو د حقونو د دفاع لپاره قاطع او اغیزمنه پریکړه وکړي. د همدې ډیپلوماتیکو هڅو په تعقیب ژمنه وشو چې د ایران د اسلامي جمهوریت د وړاندیز پر بنسټ د اسلامي همکاري سازمان فوق العاده ناسته جوړه شي. د جده ناسته د عرب مشرانو د وروستۍ فوق العاده غونډې په تعقیب جوړیږي چې پکې د فلسطین د پیښو او د فلسطیني ملت د ملاتړ لپاره د لارو چارو او د ټرمپ له پلان سره د مقابلې لپاره د فلسطینیانو د جبري کډه کولو په اړه بحث وشو. د عربي ټولنې د 350 میلیارد ډالرو پلان د غزې د نږدې 2 میلیونه فلسطینی اوسیدونکو ته اجازه ورکوي څو په خپلې خاورې کې پاتې شي. په دې پلان کې د غزې بیا رغونه تر 2030 کال پورې د دې د وګړو له بې ځایه کولو پرته اټکل شوې ده. د غزې لپاره د عربانو طرحه په حقیقت کې د غزې په تړاو د امریکایي اسرائیلي پلان پر وړاندې غبرګون دی چې په دې طرحه کې نږدې 2 میلیونه د غزې اوسیدونکي د کرم ابو سالم له لارې بهر شي او بیا د اوشتود بندر او د رامون هوایي ډګر له لارې کډه کړل شي. که څه هم د عربي ټولنې تصویب شوې طرحه د ټرمپ د وړاندیز شوې طرحې ټولې پلمې او توجیهات رد کړي دي، خلا هم د امریکا او صهیونیست رژیم لخوا منل شوې نه ده. د سیاسي تبصرې پای. دوستانو به هم تاسو خره غلا سوې د تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو هم زموږ غږ له تهران رادیو څخه خبري. دوستانو زموږ نور پروګرامونه هم تاسو پر لپسې نشي چې تاسو به د قران په لوشي پروګرام اوري او پسې به هم تاسو په خپل لیکونو غږیز پیغامونو شیرونو حدیثونو نور مطالبه باندې مشتمل د هر کله راش پروګرام به اوري چې د دې سره به زموږ د نن ورځې یو ساته مازیګرانه خبرونه هم پاتې ورسیږي. دوستانو تر دې چې زموږ ملتیا مو کړې د ډېر زیاته مننه کوو، خو زموږ له سټ څخه مننه وکړي چې بیلابیل مطلبونه خبرونه سیاسي ټولنیز جالب مطلبونه لیدلې او لوستلې شي. تر بیا خدای پامان.
بسم الله الرحمن الرحیم. ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
دا قرآن پلوشي
جامع الغني المغني المانع نافع النور الهادي البديع الباقي
د مهربانو بخونکی الله پنامه. د قران پلوشي پروگرام ګرانو قدر پنو اوریدونکو السلام علیکم. دا د یو ځل بیا ز عبدالمجید دورانی او زما خوږ ملګری
امان الله زمانی
یو ځل بیا تاسو په خدمت کې یو چې د قران کریم د تلاوت ژباړې او تفسیر پروگرام یعنی د قران پلوشي کې یو څو شیبې تاسو د زړونو ملبان شو او په نورانی آیتونو سره د خپل زړه زنګونه سیقل کړو. په نننۍ برخه کې د قران مجید د علق سورې تلاوت ژباړه او تفسیر درته وړاندې کوو. دغه مبارکه سوره 19 آیتونه لري او په مکه کې نازله شوې ده. د مفسرانو په اند دا لومبنۍ سوره ده چې د خدای پر رسول نازله شوې او د خدای تعالی په ربوبیت او خالقیت لټینګار ورسته هغه مشرکانو ته چې د لمانځه او له خدای تعالی سره د راز و نیاز په وخت د خدای رسول ځوروي خبرداري ورکوي. نو قدرمنو اوریدونکو، ستاسو د ملګرتیا په هیله په سر کې مو پام غواړو د سوره علق له اول نه تر پنځم آیتونو تلاوت ته، هلته چې متعال خدای فرمایي:
بسم الله الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم.
جبارة د ډیر بخون کی ډیر مهربان خدای په نامه، ولولا د خپل رب په نامه چې پیدا کړی دی ټول مخلوقات، انسان یې لچکه ویني پیدا کړ، ولولا په داسې حال کې چې ستا رب تر ټولو لوی کریم دی، هغه چې په قلم سره یې خونه کړې ده، انسان ته یې هغه څه ښودلي دي چې دی پرې نه پوهېده.
گرانو اوریدونکو، د تاریخی روایتونو له مخې د خدای ګران رسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د عبادت لپاره د مکی په خواوشا کې حرا غره ته تلو، چې پړومبی ځل پرې حضرت جبرائیل نازل شو او وی ویل: اے محمد، ولولا، یعنی هغه څه چې پر تای وحی کوم په ژبه جاری کړه، او ولولا او لوستل دی د خدای په نوم سره پیل کړه، هم هغه خدای چې هم د مخلوقاتو خالق او پیدا کوونکی دی او هم د نړۍ د ټولو چارو چلوونکی. دویم آیت د خلقت د نړۍ تر ټولو غوره مخلوق یعنی انسان ته اشاره کوي، او د خدای لخوا د هغه د پنځولو یادونه کوي، هم هغه خدای چې د اوبو یو څاڅکی د میندو په رحم کې ږدي چې د وینې په یوې ټوټې بدل شي، او په نهو میاشتو کې داسې روزي چې د زوکړې په وخت یو کامل انسان او بشپړ بچه دنیا ته راځي. دا پخپله د خدای لوی قدرت ښودنه کوي چې له یو ډیر معمولي شي یعنی له چکه وینې څخه د انسان په شان یو بشپړ او حیرانوونکی مخلوق پنځوي. آیتونه په دوام کې د الهی وحی په لوستلو ټینګار کوي او فرمایي: هغه خدای چې تا ته وحی کوي تر هر کریمه زیات کریم دی، ځکه چې د هغه عطا او بخشش بے منته او د انسان له استحقاق پرته دی، پر دې سربیره چې د نورو عطا هم د هغه عطا ده، ځکه چې په حقیقت کې هیڅوک له ځانه څه نه لري او نورو ته یې نشي ورکولی. په دوام کې قرآن کریم عقل او شعور یعنی د خدای تر ټولو لوی نعمت ته اشاره کوي، هم هغه چې په وسیله انسان علم او پوهه لاسته راوړي. البته د انسان علم او پوهه هم د قلم او لیکلو په وسیله پراخه او زیاته شوې ده. نن پوهیږو چې ټول قدرتمندان او ساينس او علمونه او ټول پرمختګونه چې په مختلفو برخو کې انسان لاسته راوړي دي د قلم او علم په چورلیستاویږي، او د وخت په تیریدو سره د قلم او لیکلو رول نه دی کم شوی. د یادولو ده چې د وحی د ړومبي وړانګې په لګېدو سره د بشریت په تاریخ کې یو نوی څپرکی پرانستل شو، او په بل عبارت له همهغه پیل څخه د اسلام بنیاد په علم او قلم کې کیښودی شو. بېځایه نه ده چې یو شاته پاتې قوم په علم او پوهه کې دومره پر مخ لاړ چې علم او پوهه یې ټولې نړۍ ته صادره کړه. د لویدیځ د لویو مورخانو په اعتراف د مسلمانانو د علم او پوهې رڼا وه چې د منځنیو پیړیو په تیارې اروپا وځلېده، او هغوی یې د تمدن او هڅوب پړاو ته داخل کړل.
دوستانو لدغو آیتونو څخه زده کوو چې لومړی خپل رسول ته د خدای په لومړی پیغام کې د لوستلو، قلم او علم حاصلولو په شان ټکی استعمال شوی، او دا په اسلام دین کې د علم او پوهې د مقام بیانونکی دی، البته هغه علم چې خدای لور ولري. دویم، خدای تعالی هم د انسان پیدا کوونکی دی او هم یې معلم او ورزه کوونکی، او دا د خدای په نزد د خدای د لوړ مقام خود نه کوي.
قدرمن اوریدونکو، اوس د علق سورې له شپږم نه تر څوارلسم آیتونو تلاوت ته غوږ شئ. هلته چې لوی خدای فرمایي:
كلا ان الانسان ليطغى ان رآه استغنى ان الى ربك الرجعى ارايت الذي ينهى عبدا اذا صلى ارايت ان كان على الهدى او امر بالتقوى ارايت ان كذب وتولى الم يعلم بان الله يرى.
جبارة. دا سینه ده چې انسان شکرګزار وي، بلکې انسان خامخا سرکشي کوي، ځکه چې ځان بینیازه ویني. بېشکه خاص ستا رب ته بیرته ورتلل دي. آیا ودلیده هغه کس چې منع کوي بنده لره کله چې دی لمونځ کوي؟ آیا فکر دې کړی چې که چیرې دغه بنده په هدایت وي یا په تقوا یعنی پرهیزګارۍ سره حکم کوي، آیا فکر دې کړی چې که دغه منع کوونکی تکذیب کوي او له حق نه مخ اړوي، آیا دی نه پوهیږي چې بېشکه الله ویني؟
محترم اوریدونکو، د دغو مبارکو آیتونو له مخې که انسان له خدای څخه غافل شي او ځان له هغه بې نیازه وویني، له خپل حد او پولې تیری کوي او سرکشه کیږي. هغه په ځای د دې چې د خدای د نعمتونو منندوی وي، د خدای او د الهي پیغمبرانو تکذیب او دروغ ګڼلو ته مخه کوي او د خدای له اوامرو سرغړونه کوي. قرآن دغه سرکشه او تیریګر کس ګواښي او فرمایي: ګمان مه کوې چې همیشه به په دې دنیا کې او قدرت او مال به ولرئ، بلکې دنیا ډیره زر تیریدونکې ده او په قیامت کې ستاسو سروکار له خدای سره دی، هغه خدای چې تاسو یې له اوامرو سرغړونه کوله. آیتونه په دوام کې د مشرکانو لخوا د خدای د رسول ځورولو او اذیتولو ته اشاره کوي او فرمایي: هغوی نه یوازې د خدای په وړاندې تسلیمیږي نه، بلکې هغه بنده چې په لمانځه لګیا دی له دې کاره منع کوي او مخه یې نیسي، په داسې حال کې چې هغه د خدای په نیغه لاره دی او نور خلک تقوا او له ناروا او غلطو کارونو ډډه کولو ته رابولي. آیا دغه سرکشه کسان چې نور کسان د لمانځه، هدایت او خو کارونو څخه منع کوي او پخپله د خدای او د حق لارې په تکذیب او مخه اړولو لګیا دي، نه پوهیږي چې خدای د هغوی ټول کارونه ویني او د هغوی له ظاهر او باطن څخه خبر دی؟
دوستانو، له دغو آیتونو څخه زده کوو چې لومړی، که انسان نعمتونه د خدای له لوري ونه ګڼي، په غلطه ځان بینیازه ګڼي او د خدای د بندګۍ په ځای طغیان او سرکشي کوي. دویم، داسې ډیر والدین شته دي چې خپل بچیان لمانځه ته د بللو پر ځای هغوی له لمانځه څخه منع کوي او په عمل کې هماغه کار کوي چې د جاهلیت په زمانه کې مشرکانو کولو. دریم، په قیامت ایمان د انسان د سرکشۍ او طغیان مخه نیسي او هغه د خدای مطیع او بنده تربیت کوي. څلورم، ځینې کسان ګمان کوي چې لکه څه چې دوی خپل خدای نه ویني،
خدای هم دوی نویني نو زکه هر غلط کار ته لاس اچوي.
د تهران رادیو د قران پلوشې نومې پروګرام قدرمنو اوریدونکو، اوس به د سوره علق ل 15 نه تر 19 آیتونو تلاوت وورو چې متعال خدای فرمایي:
كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع ناديه، سندع الزبانية، كلا لا تطعه واسجد واقترب. لا إله إلا الله حقا حقا، لا إله إلا الله إيمانا وتصديقا، لا إله إلا الله عبودية ورقا، سجدت لك يا رب تعبدا ورقا، لا مستكبرا ولا مستنكفا، بل أنا عبد ذليل ضعيف خائف مستجير، سبحان ربي الأعلى وبحمده.
جبارة دا سندا چی دی خیال کوي قسم دی کدی منا نشو نو موږ به د ډیر سخت راکاږو د تندی په ویښتانو سره د دوزخ اور ته، داسې تندی چې دروغجن او خطاکار دی. نو دی د خپل مجلس والا راوبلی، موږ به هم ډیر زر سخت تندخویا ملایک راوبلو. داسې نه ده، ته د ده خبره مه منه او الله ته سجده کوه او الله ته ښه نژدې شه.
گران اوریدونکو، دا آیتونه هغه سرکشو مشرکانو ته چې د خدای رسول او لمونځ کوونکي زوروي خبرداری ورکوي او فرمایي که هغوی له خپلو سپکو کارونو لاس وانخلي او پرې ټینګار وکړي، د دوزخ ماموران به دوی ډیر سخت راونیسي او عذاب ته به یې کش کړي. هغوی د خپل قوم او خپلوان راوبلي او ترې د مرسته وغواړي، موږ به هم د دوزخ ماموران راوبلو. سره له دې چې دوی د ایمان خاوندان د خدای له بندګۍ او لمونځ او لمنځه منع کوي، خو د ایمان خاوندان د دوی غوښتنې ته پام نه کوي او د لمونځ په کولو ټینګار کوي، ځکه چې پوهیږي سجده د لمونځ کوونکي تر ټولو لوړ حالت دی او خدای ته د انسان د نزدېکت سبب کیږي. لکه څنګه چې په روایتونو کې راغلي دي چې خدای ته د بنده تر ټولو نزدې حالت هغه دی چې هغه په سجده کې وي. څوک چې تنده په خوره لګوي او د نړۍ د پالونکي په وړاندې په تواضع او خضوع سره سجده کوي، خدای هم هغه لویوي او په هغه خپل خاص لطف او مهرباني کوي.
دوستانو، له دغو آیتونو څخه زده کوو چې لومړی د توبې او ستنېدو لاره ټولو انسانانو ته خلاصه ده، خو څوک چې په خپله خطا ټینګار وکړي او له سرکشۍ لاس وانخلي، ځان یې په هلاکت کې اچولی او په ډېره سخته سزا به اخته شي. دویم، د دین د دښمنانو یوه سپیره نقشه او چل دا دی چې ځوانان له لمانځه منع کړي، نو باید د انسان په ژوند کې د لمانځه د ارزښت او د هغه د ډیرو فایدو د بیانولو لپاره پروګرام ولرو او په هر ممکن ځای کې د لمونځ کولو زمینه برابره کړو. دریم، سجده د لمونځ کوونکي تر ټولو لوړ حالت او خدای ته د انسان د نزدېکت تر ټولو غوره وسیله ده.
ګرانو قدرمنو اوریدونکو، د قرآن پلوشې نومې پروګرام واورېده. هیله ده چې دا پروګرام ستاسو د خوښې او استفادې وړ ګرځېدلې وي. نو تر بلې سورې پورې چې بیا به ستاسو په خدمت کې حاضر شو او ژباړه او تفسیر به درته وړاندې کړو، اجازه درنه غواړو
او تاسو په لوی او بخښونکي خدای سپارو.
ألا يا حامل الوزر،
ألا يا حامل الوزر الثقيل، فما غرك بالعمر الطويل، ألا يا حامل الوزر الثقيل، فما غرك بالعمر الطويل، أما بزغت بهذا الصبح شمس وقد مالت سريعا للأفول.
هركلا
راشا،
زما د غرونو پنا یارا، لمر چې د تورو غرو پنا شي وژاړما. د تهران رادیو د هرکلا راشا د پروګرام قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. یو ځل بیا راغلیو ستاسو په خپلو لیکنو او غږیزو پیغامونو مشتمل هرکلا راشا پروګرام سره، او هیر لرو چې ټول ملګری به مو روغ رمټ وي انشاءالله، او روژې به نیسي د خیره. ملګرو، په نننی هر کله راشه کې زه عبدالماجد دورانی او زما محترم همکار
صادق حسین
ستاسو په خدمت کې یو. نو دا د نوبت خپل ملګری ته ورکوم.
زه هم په خپل وار سره ګرانو مینهوالو ته له مینې ډک سلامونه وړاندې کوم، او غواړم چې په پروګرام کې د شاملېدو لپاره درته د هر کله راشه د واټساپ د ګروپ شمیره زر تر زره درته اعلان کړم. نو ملګری دې دغه ادرس در سره ولیکي. زمونږ د شمیره ده 00999649450 لا دین علاوه پښتو 99@yahoo.com زمونږ د ایمیل پته ده چې خپل لیکنې او غږیز پیغامونه پرې مونږ ته را لېږلی شي. او همداشان parstoday.ir/pa زمونږ د واتساپ اډرس دی چې تاسو د سیمې او د دنیا تازه خبرونه، سیاسي تبصرې، مراکې او نور خوندور مطالې ورباندې لوستلی شي او د غرض چاپولی هم شي.
بالکل بالکل.
همداشان د ویډیو مطالب لپاره هم زمونږ ویبسایټ کې ګټ شته، درکې د ایران رادیو .ir/ps.
ډیره ډیره مننه صادق خان وروره. ملګرو ته به زه وایم چې دلته به یو دمه وکړو که نه، روژه دستا مرې وچه شوه ده، نو به خو نه شي خو زه لږه غاړه به تازه کړي.
بالکل خوښه مې ده.
یو موسیقي به وورو. یو ځل بیا درته هرکلی وایو هم ستاسو په خپل هرکله راشه پروګرام کې، او په سر کې د فضل غنی لیونی ورور دا لیکنه راخلو. ملګرو، کوم یاد وي څو ورځې مخکې ډېرې ښایسته ټپې راستولې وې، دا ځل یې کاکړې غاړې راډالې کړي دي.
او کنه دورانی صاحب ورته ویلي وو چې کاکې دا شي نو کاکړې غاړې دې راواستوي. نو خو بسم الله کبرې.
نو بس بسم الله دا وایي. وی یارانه دی شوله سخته، تک تور شوی می زخته، او وی د کوټه په بام ولاړې جونې زر کې وہی غاړې، جونې زر کې وہی غاړې. کاکړې غاړې زما ډېر خې نه دي، ځکه نه ټپې می خېز د دي. او بس بخنه بغواړو لیونی صاحب نه چې خپن شیرانه، البته کوشش کوم چې خې ویمه. نو بیا وی چې زه خو ګونګ یم نازکه، زه خو ګونګ یم نازکه، ځان ته بله ښځه وکه.
ښه، بله ښځه وکه.
نو دا ښه اجازه ورکړې ده. او وی نره پوزه د خاماره مخ د پټ کړه خدای لپاره دا خو ته ډیر ظلمات دی یار او وی ندی وینم دا سو ورځې سترګې راوړم کورته
وازی هله دا چې وی ویني غنی خان ډیره مننه بیا به د هم د ټاپو شعرونو د کاکړې په تمه یو
ان شاء الله ان شاء الله
بیا به هم له خیسته په خبره د خپل ګران اوریدونکو علی اکبر اکبر علی صاحب لیکن راخلو
اکبر علی صاحب
په سر کې د تهران ریډیو ټولو چلوونکو ته سلامونه او د روژې د مبارکې میاشتې مبارکي ویلې ده او بیا لیکي چې په دواګانو کې مې یاد ساتي.
وعلیکم السلام محترم اکبر علی صاحب، ولنا ولنا دا خو د دواګانو د قبلې دو میاشته ده، نو ته مونږ ته دواګانې کې او مونږ به تا ته دواوې کوله خیره خدای قبول کړي.
همکار صاحب د کندغه اسیم یو ډیر په زړه پورې غزل را ډالې کړې ده، کا چې ورته ویل ویلې
نو زی ول ولم
او زی ول ویلته
خا نو زز به ول ولم نوبت خوستا او خوزه چې ته زی به ول ولم
او تی ول ولته خل وسلې شي
خا نو وای چې لکه په نه خبره وژاړي وژاړي واړه داسیم لکه په نه خبره وژاړي واړه داسیم محبتونو نره کړې نور می زړه داسیم
نور پزړه داسیم
بالکل او امکان لري کلونه پس هم سره ووینو خو بیا به نت داسی یی ګلې نه بز داسیم او وی تر ډیر ډیرو څخه خی خاطرې هم نه لرم تر ډیرو ډیرو څخه خی خاطرې هم نه لرم خو خایستونو ته بیا هم او بو داسیم اوس چې لزایا هم پاسم نو په تکلیف پاسما لکه لړم جک شوه ډیر په دیواله داسیم بیا وی چې هر اندام داسې حس کوم لکه چې اور پر بلوی جوړ چا یاد کړي خامخا په تناره داسیم لکه چې تګي روژتی په اوبو نمړیږي ستا قنداغه عاصم هم تا ته پکاته داسیم
جوړ چا یاد کړه همخا پتنر داسیم
بالکل
ډیر زبردست انتخاب کړه دې اکبر علی ورورا نړې نړې مننه او د کنداغا صاحب دې هم په کلام برکت شي
امين امين
محترم عزیز الرحمن صاحب هم خپل خیسته شیرونه راستولې دي چې وای روژه راغل او سختر ته انتظار دی
اها روژه راغل او سختر ته انتظار دی
د جانان خوږ نظر ته انتظار دی
انتظار دی کنه
په قدم قدم سفر می د ژوند لند کړو شپیت لا پیغمبر ته انتظار دی
انتظار دی ډیر خو
چرنا په درس جهان باندې خورکړي د عزیز هغه سحر ته انتظار دی
انتظار دی نو زمونږ هم هغه سحر ته انتظار دی عزیز سیبا ډیر ډیر مننه روژی او عبادتونه مو الله تعالی قبول کړل خیره صادق صاحب شاعر وای
خا تو وای
وای کدیر عمر پکار وی غنی خانا کدیر عمر پکار وی غنی خانا یار خفکړه هر شپه بدر تکال
شي نو په داسې ډیر عمر وسړای څه کوي چې یار درنه خپوي او وش په در باندې لکه د کال تیریږي
نو ځکه خو درته وایم کنه چې د چا زړه به نازاروي د شیرشاه په نوم یو بل ملګری د روژې په اړه ډېر خلی کنه راسته ولې دا لیکي وې د روژې لپاره څو وړې او ښکلې سپارښتنې لومبه د روژې نیت یوازې د الله تعالی د رضا لپاره وکړه نه د خلکو د ستاینې لپاره بیا وی هر ورځ لکتر لگا یو څو آیتونه تلاوت کړه او په معنی ژور فکر وکړه دریم وی د سحر ماخام روژه ماتی او سحری دواوی یاد کړه او له الله نه ځانګړي برکتونه وغواړه بیا وی چې له الله پاک څخه د ګناهونو بخنه وغواړه ځکه چې روژه د مغفرت غوره میاشت ده پنځم نمبر کې وی صدقې ته دوام ورکړه که لګه هم وی مسکینانو او اړمنو سره مرسته وکړه بیا وی چې له بدو خبرو ډډه وکړه غیبت دروغ چغلی او بې ګټې خبرې مکوه ځکه چې روژه یوازې د نه خوړلو نوم نه دی وی زغم او نرمي غوره کړه که څوک در سره شخړه کوي ورته وایي چې زما روژه ده او له لانجو نه ځان وساته پاتم نمبر لیکلی دی صادق خانه ویله کورنۍ او دوستانو سره ډیره مینه کوه او د روژه ماتی په وخت د کورنۍ سره کېنه، زړونه مه ماتوه او یو بل ته نرمي ښکار کړه.
صحیح.
بیا وایي چې په اعتدال خواړه وخوره، وایي د روژه ماتی په وخت ډیر خوراک مکوه. بیا وایي چې کافي اوبه څښه، د روژه ماتی او سحری یعنی پیشمنی ترمنځ بدن ته کافي اوبه ورکړه.
صحیح.
وایي د سحری یا پیشمنی خوړل مه هیروه، دا د بدن لپاره برکت لري او د ورځې د انرژي لپاره مهم
دی.
په دولسم نمبر وایي چې که څه هم روژه ده خو لږ نرم ورزش یا پیاده ګرځېدل د بدن لپاره ښه دي. وایي که یوازې څو رکاته هم وي خو د شپې لمونځ یعنی تهجد د روح د تقویت لپاره غوره
دی.
او په پنځلسم نمبر لیکلی دی وی روژه د ټول کال لپاره یو درس وګرځوه، دا عادتونه یوازې د رمضان لپاره مه پرېږده بلکې د ټول ژوند برخه یې وګرځوه.
ډېرې ګټورې خبرې دي چې عمل پرې پکار دی. خدای تعالی دې پر مونږ او تاسو د عمل کولو توفیق راکړي.
آمین آمین یا رب العالمین.
همکار صاحب له دې وروسته غواړم چې ځینې ګټور کتابونه پیدا کړو او ملګرو ته هم اور معرفي کړو.
دا خو ډیره خبره ده.
هبل ورځ مې د افغانستان لنډ تاریخ نومې کتاب پی ڈی ایف نسخه پیدا کړی او هر کله راشه گروپ ته مې هم استولې و.
رکورد دی ودان.
اوس نو ملګرو غواړو چې وی ویلې ځکه چې هم مختصر لیکل شوی ده او ډیر ګټور کتاب هم ده.
نو کتابونه خو د ټولو خه ملګری چې کم دیغه کتابونه دي کنه، او خه کتاب بیا او دغه شان تاریخي کتابونه ادبي کتابونه دا خو ډیره مزم کوي او خوندم ته سړی اخلي او ګټورم دي. نو صادق خان دلته به یو وړه شان دمه واخلو او بیا به راشو غږیزو پیغامونو ته.
سمه ده. وګور دن کو یو زربیا درته هر کله و یو داد استاسو غږیز پیغامونه راخلو. زمون قدر من اور دن کې حیدری سه پروژې کې د جنو خلکو د حالات په حق لا مزاحیا شعرونه راستولې دي. نو کدی خو خوي هغه بو سپګړه وورو.
بالکل وورو.
چې راکشیا نستې لاله و پېشلمیت تا وی ورکې د نسوارو و د بلیته تر دا وسه پوری لاس بجې لا نه دی شپانس ګونځي بیا ورکړلې تندیته موټرګاټ یې په میلې کې پر پایکه یې غټ خورجین یې را شوکی وګوبیته څه بیا رحمه دکاندار دی په روژې کې د پنجه سامان یې پورته کوي لسیته روژه مات یې په سیاسرو پسې زار کوي بوچ یې واړوی ماشوم بیچاره ګیته خپل د کور د ماشومانو له چوچوه زړه یې غواړي چې راووزي درې ګزیته پیروز ځکه خوله تروه ورته نیولې ترش لیمبو یې څڅولی دی چکنیته
یار حیدری صاحب دا اخبار خو د روژې مبارک ډیر زیات خراب کړی دی ښه او نو خیر اوس خو صادق خان هم موسم ښه دی او هم ورځې وړې دي که
نه
او روژې ډېرې اسانې دي حتی ماشومان یې هم نیسي خو دا ده چې نسواریان پکې ډېر زیات
خرابوي.
نو بس الله دې ټولو ته صبر ورکړي او روژه دې په خیر خیریت سره تېره شي. دا بل پیغام د ډاکټر محمد رحیم دورانی صاحب دی چې خپل شعرونه یې په خپل خوږ آواز ویلی دی او روان یې دی
ښکلا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوشحالی کې چې جڑا کړی دا جڑا هم عجیبه ده، چې په غم کې څوک خندا کړی دا خندا هم عجیبه ده. لهب سپین او بلال تور دی د سر سترګې پہ گوا دی. لهب سپین او بلال تور دی د سر سترګې پہ گوا دی، خو بلال سپین لهب تور دی دا ښکلا هم عجیبه ده. ټول جهان روان په یو لور، ټول جهان روان یو لور ته، ونې بوټي کاڼي لوټي هر موجود ذکر درب کړي دا سنا هم عجیبه ده دغه سپکه او بوتوي شي ل یو نس نه په بل نس کې د انسان د پیدایښت ده ابتدا هم عجیبه ده معشوم نس کې خبر نه وي چې لا بل نړۍ هم شته چې پیدا شي نو خبر شي چې دنیا هم عجیبه ده مرگ د ژوند انتها نه ده انتقال د نوې ژوند ته د بشر د حرکت ده بشپړتیا هم عجیبه ده څوک چې مړ شي نو فنا شي شهید مرگ سره ژوندی شي د مرگ ژوند دغه کیسه کې دا بقا هم عجیبه ده دغه دشته کې ګلان وو پاڼې پاڼې شو او ورک شو پس له مرګه چې بیا ګل شوه دا صحرا هم عجیبه ده په محشر دې بیا پاسون دې اے رحیمه نیک عمل کړه پس له مرګ چې دې پکار شي دا سودا هم عجیبه ده
پس له مرګ چې دې پکار شي دا سودا هم عجیبه ده
عجیبه ده کنه
ډیر زبردست شعر نامو راستولې دي ډاکټر صاحب خدای تعالی دې اجر درکړي
امين یا رب العالمین او په همدې خپل دوا سره ستاسو د ټولو دوستانو یو جهان مننه کوو چې داسې خخ مطالب راستوي مونږ هم ته ګټه اخلو ملګری هم ولي او اوري او ګټه ته اخلي او کم ملګری ک پروګرام نه اوري هم یا کم مطالب چې نه شاملېږي هغه هم په ګروپ کې لوستل کیږي نو هیله ده چې بیا به هم دغه ملګرتیا را سره جاری ساتي په همدې ځای در نه اجازه غواړو
د خدای په امان Thank you.